اوریدونکو د مشال ډیو پروانه خبرونه کې د خپل کوربه اسرائیل مومن سلامونه منئ. وخت ورځ یو ولس بجې شوی. په دې ګړی کې به واری د افغانستان په غزنی ولایت کې د موټرو په ټکر کې تر 500 زیات کسان مړه شوی دي. د بلوچستان د فوجدار په توتک سیمه کې یو بلوچ قبایلی مشر میر سید احمد کلندرانی له درې محافظانو سره په یو وسلوال برید کې وژل شوی. پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې په سرکاري ملازمتونو بندیز لري کړی. په وروستۍ نیمایي کې اقتصادي نړۍ پروګرام هم لرو. خو لومړی ملیحه امیرزاده ته ورځو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. په افغانستان کې په ټرافیکی حادثه کې د 500 نه زیات کسان مړه شوي دي. په سوات کې د پاکستان پوځوي د ترهګری لوی هڅې شنډې کړې دي. د شام لپاره د ملګری ملتونو او عرب لیگ مشترک استازي بنن د هیواد ولسمشر او د اپوزیشن سره ملاقات کوي. د خبرونو تفصیل. چارواکی وای د افغانستان په غزنی ولایت کې د کابل کندهار په لوی لار په یو ټرافیکی حادثه کې د 500 نه زیات کسان مړه شوي دي. د دوی په خبره په یاد سیمه کې د مسافرو یو ډک موټر د تیلو له یو ټانکر سره ټکر کړی دی. ویل کیږي چې ته ټکر وروسته په دواړو موټرو کې اور لګیدلی دی. په خنن سهار د غزنی ولایت په اوبند ولسوالۍ کې شوې ده. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي وای
تر اوسه پورې چې موږ معلومات ترلاسه کړي د احمد شاه بابا د شرکت یو 303 ډوله موټر چې له کندهار څخه کابل ته را روان وو دا وبند ولسوالۍ په شندند سیمه کې د تیلو له یو ټانکر سره ټکر شوی دی. په دغه پیښې کې تر اوسه پورې د 303 موټر 500 تنه مسافر وو او یو د ټانکر چلونکي ژوند له لاسه ورکړی دی. دا محل د پیښې ځای ته چارواکي تللي او د پیښې په اړه نور جزئیات به د هغوی تر راستنېدو وروسته معلوم شي.
بلخوا د غزنی سرکاري هسپتال رئیس باز محمد همت وایي چې تر اوسه پورې د دوی روغتون ته د پیښې له ځای څخه اله دوه تنه وروړل شوي دي چې روغتیايي حالت یې ښه دی. د مشال ریډیو ته خبریال په خبره په سوات کې د پاکستان د پوځ ویاند وایي په یاد سیمه کې د ترهګري لوی هڅې شنډې کړل شوي دي او یو ویشت ترهګر گرفتار شوي دي. د کرنل عارف په خبره د دوی نه اهم دستاویزات هم ترلاسه کړي دي.
دا یو ټولګی و چې بیلو بیلو د ترهګرۍ په هلو ځلو کې بوخت و. د سوات په بیلو بیلو سیمو کې دا خواره وو او دا 23 ترهګرو اخیر گرفتار کړی شول او دې کې د نورو تنانو د گرفتارۍ هم توقع ده. د وسلوالو څخه اهم دستاویزات هم بلاو شوي دي چې پلټنې روانې دي. دغه رنګه یو شمېر د ترهګرۍ منصوبې جوړې کړی شوې وې چې موږ ترې په وخت خبر شو.
کرنل عارف وایي د دې کسانو نه څه نور شیان هم ترلاسه کړي دي خو د امنیتي وجوهاتو په بنیاد یې په دې اړه معلومات په ډاګه نه کړل. د بلوچستان په خوزدار کې نامعلومه وسلوالو د یو قبایلي مشر په ګډون څلور تنه وژلي دي. د خوزدار له توتک سیمې نه د لویزو چارواکي وایي د پنجشنبې او جمعې په منځنۍ شپه نامعلومه وسلوالو په یاد سیمه کې پر یو قبایلي مشر میر سید احمد کلندرانی هغه مهال برید کړی چې نوموړی له یوې قبایلي جرګې نه د کور په لور روان وو. د لویزو چارواکو ویلي دي په دې برید کې میر سید احمد کلندرانی له دریو ساتونکو سره وژل شوی دی او یو تن پکې ټپي شوی هم دی. تر اوسه د دې پیښې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان قومي اسمبلی د دوو قراردادونو منظوري ورکړې ده چې پکې د لاهور او کراچۍ کارخانو کې د اور لګیدلو د پیښو او د اسلام د سپکاوي ویډیو غندنه شوې ده. دواړو قراردادونو د قانون وفاقي وزیر فاروق نایک وړاندې کړه. په دې موقع د قومي اسمبلی د سپیکر ډاکټر فهمید امیر سا وینا وه چې د سند او پنجاب اسمبلی د داسې یو کمیشن جوړ کړي چې د ټولو کارخانو جاج واخلي او هلته د ورکوونکي سهولیاتو او ژوند بچ کوونکو اسانتیاو نه دې ځان خبر کړي. دویم قرارداد چې د اسلام د سپکاوي د ویډیو په اړه هغې کې ویل شوي چې داسې ویډیو سره د ټولې نړۍ د مسلمانانو زړونو ته درد رسیدلې دي. د فهمید امیرزا وینا وه چې دا قرارداد او خفقان به د خارجه دفتر په لاس متعلقه ملکونو ته استولی شي. د برتانیې د دفاع وزیر فلیپ هیمنډ وای په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ځینې سرتېري د ټاکل شوي وخت نه مخکې د راویستلو په اړه غور کوي. د ګارډن ورځپاڼې سره په مرکه کې نوموړي ویلي دا منلې ده چې شپږ میاشتې وړاندې پوځ په دې زور اچولو چې څومره ممکن وي د اوږدمهاله مودې لپاره دې د ځواکونو شمېر لوړ وساتل شي. خو زیاته کړه کمانډران په دې حیران شول چې څومره د دوی ځواکونو وکولی شو په شا شي او جنګي رول کې زیاته برخه افغانانو ته وسپاري. ټاکل شوي د روان کال تر اخره به برتانیا خپل 1500 سرتېري د افغانستان نه روباسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه مشن یونامه لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې په انټرنیټ د اسلام ضد موادو د خپرېدلو غندنه شوې ده. په خبر پاڼه کې ورته پارونکي غیر مهذبه او د سپکاوي ډک مواد ویل شوي دي چې د ادارې په خبره تشدد او نفرت خپروي. تېر ورځ د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال لخوا د بیان وروسته یونامه په افغانانو غږ کړي چې د غصې نه ډډه وکړي. د یمن په سرخار کې د هغه فلم پر ردی عمل کې د خلکو قهر دوام وکړ چې پکې ویل کېږي مذهبي سپکاوی پکې شوی. دا په داسې حال کې ده چې مظاهرچیان په سنا کې امریکایي سفارتخانې ته ورننوتلل. مظاهرچیانو په سنا کې د پولیسو د کاروای نه مخکې د امریکایي سفارتخانې ودانې شیشې ماتې کړې، ګاډو ته اور ورته کړ او د امریکا جنډه یې وسوځوله. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د سر نړیوالې ادارې تېر ورځ یو قرارداد سره تهران ملامت کړ چې د اټومي پروګرام په لړ کې په مکمل ډول تعاون کولو کې پاتې راغلي. دغه قرارداد په دې سخته اندېښنه څرګنده کړې چې ایران اوس هم یورینیم غني کوي. یاد قرارداد په تهران غږ کوي چې د پارچین پوځي مرکز کې مخصوص ځایونو ته د ادارې څارونکي پرېږدي، چېرته چې IAEA ګمان کوي د ایران لخوا د اټومي وسلو د جوړولو سره تړلې ازموینې لس کاله وړاندې شوې وي. د IAEA په 15 دیشخړو هیوادونو مشتمل د بورډ په دریو کې د دوو برخونه زیاتو ممبرانو د دغه قرارداد ملاتړ وکړ. ادارې لپاره د ایران سفیر علي سلطانی قرارداد ته د غربي طاقتونو یوه هڅه بللی چې د هیواد اټومي مسلې ته سیاسي رنګ ورکړي. تمدا د شام لپاره د ملګرو ملتونو د عربي نړۍ مشترک استازي لخدر ابراهیمی بنن د هیواد لولسمشر بشار الاسد او د اپوزیشن غړو سره خبرې وکړي. ابراهیمی د زیارت په ورځ دغه هیواد ته خپل لومړی سفر شروع کړ چې د خارجه چارو وزیر ولید المعلم سره یې ولیدل. د ابراهیمی ویاند وای معلم په دمشق کې د امن استازي ته ویلي چې د هغه د مشن د ملاتړ کولو ژمنتیا لري. او نن د چین په مشرقي سمندري سیمه کې د تنازع ښکار جزیرو خواوشا د سار شپږ چینایي کشتۍ اوبو ته ورغلي دي. د جاپان د ساحلي سیمو ساتونکي ویلي دوی دغه کشتو ته حکم ورکړ چې د جاپان سایلی سیمو نه دیوځي، خو یوازې دوه کشتو ورسره ومنله. د چین خارجه چارو وزارت بیا وایي کشتو د ساحلي حقونو سره سم په جزیرو کې د قانون اجرا کولو مشن سرته رسولو. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مو د مشال ډیونه اوریدل چې ملیحا امیرزاده وړاندې کول. په روانه غړي کې مو اوري د افغانستان په غزنی کې د موټرو په یو ټکر کې تر 500 زیات کسان مړه شوي.
معلومات چې موږ درین ولومو کې یو موټر سسسي
په دغه پیښه کې تر اوسه پورې د 303 موټر 500 تنه مسافر او یو د ټانکر چلون کې ژوند له لاسه ورکړی دی.
په بلوچستان کې یو بلوچ قبایلی مشر وژل شوی. په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کار کوونکی اسما جنگیر وایي دا هر څه چې په بلوچستان کې کیږي یو څه په خپل استخباراتي ادارې کوي او تر شا یې ولاړ دي او دا ډول غیر قانوني وسلوالو سازمانونو ملاتړ کوي. پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې په سرکاري ملازمتونو لګولې بندیز لري کړي چې پر ځای خلکو د خوشحالۍ څرګندونه کړي.
ویس میډ د حکومت ډېره شکریا ده کوي چې دغه بلمې لري کوم او دغه په چالو په قبایلي لګم د ډېر شا سره کوي.
او د نن ورځې په اونیزا خبرونه اقتصادي نړۍ کې بواوري
طالبان په وخت کې کم از کم زمونږ 20% جنگلات چې وی هغه تباه شوي دي. په دغه دور کې چې دوی کم سمګلر مافیا چې ونه هغه ډېر زیاته اکټیو.
د دې تر څنګ نور هم یو شمېر رپورټونه لرو د مشالې سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د افغانستان په غزنی ولایت کې د مسافرو یو ډک موټر د تیلو له یو ټانکر سره ټکر کړی دی چې لعمله یې تر اوسه پورې چارواکي تر 500 زیات کسان مړه خایي. تر ټکر وروسته په دواړو موټرو کې اور لګېدلی دی. زموږ همکار سید شاه سکیم په دې اړه نور تفصیل تاسو ته درکوي.
پیکنن سهار د غزنی ولایت په اوبند ولسوالۍ کې شوې ده چې تر اوسه پورې پکې د چارواکو په خبره تر 500 زیاتو مسافرو ژوند له لاسه ورکړی دی. چارواکي وایي له کندهار د احمد شاه بابا د شرکت را روان یو 303 ډوله موټر د اوبند ولسوالۍ په شندند سیمه کې د تیلو له یو ټانکر سره ټکر کړی دی چې وروسته بیا په دواړو موټرو کې اور هم لګېدلی دی. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي وایي چې تر اوسه پورې په پیکه کې تر 500 زیات مسافر مړه شوي دي. دوی وایي د پیکې ځای له غزنی ښار څخه لیرې دی او پر وخت څوک د مرستې د پاره نه دی ورسېدلی.
معلومات چې مو درین ولومو کې یو موټر سسسي
تر اوسه پورې چې موږ معلومات ترلاسه کړي د احمد شاه بابا د شرکت یو 303 ډوله موټر چې له کندهار څخه کابل ته را روان وو د اوبند ولسوالۍ په شندند سیمه کې د تیلو له یو ټانکر سره ټکر شوی دی. په دغه پیښه کې تر اوسه پورې د 303 موټر 500 تنه مسافر او یو د ټانکر چلونکي ژوند له لاسه ورکړی دی. دا محل د پیښې ځای ته چارواکي تللي او د پیښې په اړه نور جزئیات به د هغوی تر راستنېدو وروسته معلوم شي. بلخوا بیا د غزنی د ملکي روغتون رئیس باز محمد همت وایي چې تر اوسه پورې د روختون ته د پیښې له ځای څخه ایله دوه تنه ټپیان وروړل شوي دي چې روغتیایي حالت یې ښه دی. څه موده وړاندې د غزنی په سفنده سیمه کې هم د مسافرو یو 303 ډوله موټر د سړک پر غاړه پر ځای په ځای شوي ماین ختلی وو چې پکې تر شلو زیات کسان مړه او ټپیان شوي وو. دې ته ورته بیا شاوخوا دوې میاشتې وړاندې هم د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې یو بل 303 موټر په ماین ختلی وو چې تر 40 زیات کسان یې مړه او ټپیان کړي وو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او زو بلوچستان ته تیر شپه د بلوچستان د خوزدار په توتک سیمه کې یو بلوچ قبایلی مشر میر سید احمد کلندرانی له درې محافظانو سره په یو وسلوال برید کې وژل شوی. د پیښې په لا هم کومېډلې نه ده قبول کړې. یار دی چې په بلوچستان کې وخت نا وخت دا قسمه پیښې مخې ته راځي. نور تفصیل د خدای نور ناصر په دې رپورت کې اورو.
د خوزدار له توتک سیمې څخه د لیویزو چارواکي وایي د پنجشنبه او جمعې په منځنۍ شپه نامعلوم وسلوالو په توتک سیمه کې پر یوه قبایلي مشر میر سید احمد قلندرانی هغه مهال برید کړی چې نوموړی له یوې قبایلي جرګې څخه د کور پر لور رهي و. د لیویزو چارواکو مشال راډیو ته ویلي په دې برید کې میر سید احمد قلندرانی له دریو محافظانو سره وژل سوی او یو تن ټپي سوی دی چې د دوی په وینا مړي او ټپیان یې د کوټې روغتون ته رارسولي. د توتک د لیویزو چارواکي حسن مشال راډیو ته وویل
چار بندې سر قتل وې، ایک زخمی ہے میر سید سناب محمد یوسف.
په دې برید کې ټول څلور تنه وژل سوي او یو ژوبل دی. مشته د راکړل سوي او معلوماتو له مخې د قلندرانی قبیله مشر سید قلندرانی له یوې جرګې څخه کور ته روان و چې په توتک پاس سیمه کې پرې نامعلومه وسلوالو ډزې کړې دي. ورسره نور وژل سوي او ټپي د نوموړي محافظان دي. د خوزدار د دې قبایلي مشر د وژنې مسؤلیت لا هم کومې ډلې قبول کړې نه دی، خو د لیوي چارواکي زیاتوي له پولیسو سره یو ځای د ملزمانو د نیولو لپاره پلټنې پیل کړې دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
هم په کوټه کې پاتې کیږو. د ملګرو ملتونو یو پلاوی په پاکستان کې د بشر ضد اعمالو د څارنې لپاره د دې هیواد پلازمینې اسلام آباد ته رسیدلی او ټاکل شوی چې سبا به بلوچستان ته لاړ شي او هلته د ورکو خلکو له کورنیو د سیاسي ګوندونو له مشرانو او د بشر د حقونو له فعالینو سره وویني او وضعیت له نږدې وڅاري. په بلوچستان کې د ورکو خلکو د سازمان مشران، ملت پالا بلوچان، د ملګرو ملتونو د پلاوی ورتګ ته خوشبینه دي، بخنه غواړم، خوشاله دي. په دې اړه د ازادي ریډیو خبریال بارکوال میاخیل یو رپورت برابر کړی، راځي چې په ګډه وورو.
د سپتمبر پر 10 نیټه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان لخوا یو څلور کسیز پلاوی په پاکستان کې د بشر ضد اعمالو د څارنې لپاره اسلام آباد ته رارسېدلی، په ناکرار ایالت بلوچستان کې ملتپالو بلوچانو او د ورکو بلوڅو کورنیو هرکلی کړی او هیله مند دي چې د ملګرو ملتونو پلاوی به د بلوچستان په ټولو سیمو کې وګرځي او د خلکو فریاد به واوري. په کوټه کې د ورکو بلوچانو د اتحادیې مشر نصرالله بلوچ په کوټه کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د ملګرو ملتونو له پلاوی وغوښتل چې د بلوچو په سیمو کې له پوځي عملیاتو او هر ډول ظلمونو اغیزمنو سوی خلکو کورنۍ دې له نږدې وګوري. د ملګرو ملتونو پلاوی چې دلته راځي موږ هم ورسره وینو، خو موږ ته یې بېخي لږ وخت راکړی. موږ دوی ته هرکلی وایو او هیله کوو چې دا به د دوی وروستی سفر نه وي، بلکې بیا به هم راځي او دلته چې بشر ضد کارونه ترسره کیږي او قانون تر پښو لاندې کیږي له هغه به پرده پورته کوي او پر واقعیت ولاړ رپورټ به وړاندې کوي. په بلوچستان کې په دې وروستیو کې د فرقیز اختلاف پر سر په دفی وجنو کې ګڼ شمیر هزارات کم شیا مسلمانان هم وژل سول. د هزار قوم خلک خوشبینه دي چې د ملګرو ملتونو پلاوی به د دوی د بیګنا خلکو د وژنو حال هم واخلي. په پاکستان کې د بشری حقوقو یو فعال میرمن عاصمه جهانگیر وایي په بلوچستان کې کده هدفي وژنو تر شا حکومت لاسونه نه وي نو ولی عاملین نه نیول کیږي. دا هر څه چې په بلوچستان کې کیږي یو څه په خپل استخباراتي ادارې کوي او تر شا یې ولاړې دي او دا ډول غیر قانوني وسلوالو سازمانونو ملاتړ کوي او یو څه خو حالات د حکومت او دغو استخباراتي ادارو له لاسه وتلي دي. د بلوچستان نېشنل ګوند ځایناستی مشر ډاکټر جهانزیب جمال دینای وایي د دوی د ګوند په شمول زرګونه بلوچستان تر ایتم دي او سلګونه وژل سوي دي او لا هم وژل کیږي، خو د پاکستان مرکزي حکومت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. وایي د ملګرو ملتونو پلاوی باید نړۍ ته وښیي چې بلوچستان څنګه د اور په لمبو کې سوځي.
اقوام متحده کی هیومن رائټس کمیشن کی جو ګروپ
د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د کمیسیون ډله چې پاکستان ته راغلي هر کلای ورته وایو موږ یې لمنو چې بلوچستان ته پر اتاک سره به دوی په کوټه کې بند نه ساتل کیږي، بلکې دوی باید د بلوچستان په کونج کونج کې له هغو ټولو متاثره خلکو سره چې صدمه یې لیدلې وویني او له هغو کورنیو سره وویني چې خلک یې ژوندي ورک شوي او تر اوسه یې 450 مړي ترلاسه کړي دي او په نړیواله کچه خلک ترې خبر کړي. د بلوڅو د یو بل ملت پال نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوڅ وایي ملګري ملتونه دا توان لري چې په بلوچستان کې د بشر ضد اعمالو په مخنیوي کې مثبت ګامونه پورته کړي، خو وایي شرط دا چې راتلونکی پلاوی د چا تر اغېز لاندې رانسي او د دې ایالت حالات کټ مټ وارزوي. هغوی راغلي دي باید د بلوچستان وضعیت وڅاري او د حل لپاره پر پاکستان فشار راولي چې د بلوچستان د شخړو یوه حل لاره راووځي. هسې د خلکو تښتول او وژل نه یوازې کومه ګټه نه لري، بلکې نور به حالات خراب سي. زه د ملګرو ملتونو د پلاوي د رالېږلو ستاینه کوم، دا به مثبت اغېز ولري ځکه ملګرو ملتونو نړیواله اداره ده او هر ډول تصمیم چې ونیسي هر هیواد یې عملي کولای سي. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو پلاوی د جمعې په ورځ کوټې ته راسي او دلته د هدفي وژنو د ورکو بلوڅانو او د هغوی د خرابو موندل شویو مړیو او هر ډول بشر ضد اعمال له نږدې وڅاري او تر هغه وروسته له خپله جانبه یو تفصیلي رپورټ وړاندې کړي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو سوات ته د پاکستان پوز په سوات کې د ترګرو یو ممکنه بلید د شندولو دا وکوي او په ترس کې دا هم وای چې یو وشترګر ژوندۍ د دوی لاسو ته ورغلی دی. دغلته د پوز ځای ویاند کرنل عارف وای دوی ځنې نور مهم اسناد هم نیولې دي چې د ځنو وجوهاتو لکبل یې په ډاګه کول نه غواړي. لسمی د مشال خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
په سوات کې د پاکستان پوز ویان کرنل عارف وایي چې سوات کې د وسلوالو له اړخه د ترهګرۍ لوی هڅې شنډې کړې شوې دي او یو شمېر وسلوال سره د اهم دستاویزاتو گرفتار کړې شوې دي. دغه ترهګرو تنانو د سوات بیلوبیلو سیمو کې د ترهګرۍ یو شمېر منصوبې لرلې. کرنل عارف مشال ریډیو ته وویل
یہ ایک گروہ تھا مختلف خفیہ سرگرمیوں دہشت گردی کی سرگرمیوں میں مبتلا تھا.
دایو ٹور گیا او چے بیلو بیلو د ترہگرے پہ ہلو زلو کے بوختو د سواد پہ بیلو بیلو سم کے دا خوارو او دا سا یوش ترہگرو اخر گرفتار کرے شو او دے کے د نورو تنانو د گرفتاری ہم توقع دا. د وسلوالو څخه اهم دستاویزات هم بلاو شوي دي چې پلټنې روانې دي. دغه رنګه یو شمېر د ترهګرۍ منصوبې جوړې کړې شوې چې موږ ترې په وخت خبر شو. د پاکستان فوز ویان کرنل عارف وایي چې دوی څخه نور هم څه برآمد شوي دي، ولې د سکیورټي له وجې دغه شیان لا برسېره کولای نشي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
په انټرنیټ کې د اسلام پر ضد یو ویډیو فلم لا خپرېدو وروسته افغان حکومت یوټیوب او انټرنیټ پاڼه بند کړې ده او همدارزه په هیواد کې د احتمالي تشدد لويري خلک آرامۍ ته رابللې دي. د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پر ضد په انټرنیټ کې د دې فلم لا خپرېدو څو اونۍ وروسته د تیرې سه شنبه په ورځ په لیبیا کې د امریکا سفیر او درې تنه همکاران یې په بنغازی خار کې د اعتراض کوونکو د یوې ډلې لخوا وژل شول. ډیر زر د دې اعتراضونو لمن مصر او نورو عربي هیوادونو ته ورسېدا. په افغانستان کې د پیښې پر ضد د احتمالي اعتراضونو په ترڅ کې د تشدد لورې افغان چارواکو هم پر یو لړ اقداماتو غور پیل کړی دی. په اړه نور تفصیل د احمد تکل په دې رپورت کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن پرون وویل چې حکومت یې د دې لانجمن ویډیوي فلم په جوړولو او په انټرنیټ کې د هغه په خپرولو کې هیڅ ونډه نه لري. میرمن کلنټن وویل چې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اړه دا فلم بوګنوونکی او د غندنې وړ دی او زیاته یې کړه داسې ښکاري چې د دې کار د عاملانو ډیر ناوړه هدف د یو ستر دین بدنامول او د کرکې پارول و. میرمن کلنټن دا یادونه وکړه چې دې ویډیوي فلم ته په تشدد سره ځواب ویل هم هیڅ راز توجه نه لري.
It is especially wrong for violence to be directed against diplomatic
دوی په خاص ډول دا یو ناسم کار دی چې د ډیپلوماتیکو ماموریتونو پر ضد تشدد ته لمن ووهل شي. د هغه ځای دی چې اصلي هدف یې سوله او په ټوله نړۍ او کلتورونو کې د تفاهم رامنځته کول دي. حکومتونه موظف دي چې د دې ځایونو او خلکو ساتنه وکړي. د میرمن کلنټن له دې وینا وروسته هم په یمن، مصر، لیبیا، سودان، تونس او ایران کې اعتراضیه مظاهرې وشوې. د مظاهرو تر ټولو لویه قرباني د سه شنبه په ورځ په لیبیا کې هغه مهال وخیسته چې په دې هیواد کې د امریکا سفیر کریستوفر سټیفانز او د سفارت درې کارکونکي ناوخته په بنغازی ښار کې ووژل شول. د یمن په پلازمینه سنا کې په دې ورځ مظاهرچیانو د امریکا پر سفارت حمله وکړه او د سفارت د ودانې دروازه یې ماته کړه، چې په نتیجه کې پولیس د اوښکې بهونکي ګاز شیندلو او د اوبو شیندلو د پایپونو کارولو ته اړ شو. او د مصر په پلازمینه قاهره کې بیا مظاهرچیانو د اعتراضونو په درېیمه ورځ له پولیسو سره اخو ډب وکړ. په ایران کې محصلینو د دې فلم پر ضد مظاهره وکړه، خو امریکا په تهران کې سفارت نه لري، نو ځکه د پولیسو اضافي ځواکونه د سویس د سفارت مخې ته چې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي واستول شول. په عراق کې یوې وسله والې ډلې چې د دې هیواد د جګړې په کلونو کې به پر بهرنیانو حملې کولې ګواښ کړی چې په دې هیواد کې به د امریکا پر ګټو حملې وکړي. په تونس او سودان کې هم پولیسو له اعتراض کوونکو سره نښتې وکړې. امریکا په بنغازی کې د خپل سفیر له وژل کېدو وروسته دوه لوی جنگي بیړۍ او 50 سمندري سرتیري لیبیا ته واستول. امریکایي څېړونکي په دې اړه څېړنه کوي چې ښایي القاعده شبکې د بنغازی له مظاهرو څخه د امریکا پر سفیر د حمله لپاره د پردې په توګه کار اخیستی وي.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې په سرکاري ملازمتونو لګولې بندیز لري کړې ده. د قبایلی سیمو خلکو مشالې دوه ویل دي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جنگ له کبله په دغه سیمو کې د حکومت لخوا په سرکاري نوکریانو بندیز لګول شوی وو، چې له وجې د دوی ځوانان بیروزګار شوي وو او په ناسمو سرګرمیانو کې اخته شوي وو. اوس په دغه بندیز لري کولو دوی خوشحالي څرګنده کړې او وایي چې باید نوکریان په میرټ باندې ورکړل شي. نور تفصیل د مشالې دوه خبريال کوي.
په قبایلی سیمه کې د طالبانو په خلاف د جنگ په وجه د پاکستان وفاقي حکومت په داسې سیمه کې په سرکاري ملازمتونو باندې بندیز لګولای و. څو ورځې کېږي چې حکومت د دې بندیز لره کولو فیصله وکړله. د بندیز په وجه په قبایلون څه اثرات پرېوتل او دا وخت چې بندیز لره شو قبایلون څه محسوسوي او په دغه اولې سره کومې غوښتنې لري. د سویلي وزیرستان دوه قبایلون ملک سید محمد ایڈوکیٹ او محمد خلیل مسعود ویایی.
ملک سید محمد ایڈوکیٹ اسید خبره کوم دا درې څلور کله مخته چې کیم بین الاقوامی افات په فاټه بندول و ده. دغه د میش په ځوانون منډ ډېر منفي اثرات وچاول. هغه شی یو مقامی خلک روزګار کوو روزګار په دوکول ډېر ورته مشکل شو. کومه ته په ملزمتین د میجا منډ په مدي ولا غوالا د اثر امیش لیکه پړانو جوان چې کیم دا هم روزګار شو. ویس میش د کومه ډېر شکریا دا کوي چې دا بلم لره کوم او دغه په چالو په قبایلی کم د ډېر شاه سره پابند.
دمنو محمد خلیل خان دای کوم حالات روغلل پرشنې د واجنه د جنگي د واجنه دا ته خلک اوس هم بیروزګار وو. د ډېر سره نور هم ډېر جوړ بیروزګار شو. د بدقسمته نه حکومت په ملازمتي نه بند هم پابنده ولا غولې. هیڅ څه وخت حکومت دغه نه پابنده چګه کړل د ډېر شکه د مخستلیو او دغه نو خلک ته ډېر شمو کې ملاو شته کوم ځوانون دولته بیروزګار وي او اوس پروزګار شي او مثبت سرګرمه بند ولاګیا شي. دغه علاقې د پرود د ډېر شنه تجربه وځي
په دغه لړک شه د قطبی قبایلی سیمو او بلوچستان د پارا د سینټ قائمه کمیټه ستر مشر مولانا محمد صالح شاه قریشی مشال ریجو تا په دارنګ وژاغه ده.
حکومت چکن په فاټاک سے په ملازمت کې له پابندې لګولې ده. اوس خو دا به غنا اول کړی نو هیڅ کوي خو هیڅ په ملازمت کې نه پابندې نه لري. دا حکومت شکریا ده چې تاسو وسول ده قبایل غاری پسمنه مجبور خل نه او دا نه حکومت نه مطالبه ده چې دغه پابندې نه لري. دا ملازمت کې نه دا په مرټ باندې دا په معیار باندې د هزارې کوم شبوده ورکړي.
قبایلون د وفاقي حکومت دا فیصله ګډه مانی خور سره دا غشتنه ها کوي چې وفاقي حکومت خپل دا فیصله د فایلونو د چکرونو او نوښتیانه هم وژغوري.
ریپورت موردو وزو افغانستان ته آی صاحب ځوکونه وایي چې په 13 میاشتو کې د بهرنیو ځواکونو لخوا په ملکی تلفاتو کې په سلو کې 50 کمواله راغله دي. د ایساب ځواکونو د عملیاتو څانګې مرستیال د پنځمې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی هڅه کوي په افغانستان کې د دوی لخوا ملکی تلفات صفر ته راټیټ شي. په اړه نور تفصیل د نسیم شفق په دې رپورټ کې اورو.
ایساف لا هم په افغانستان کې د ملکی تلفاتو اندازه زیاته بولی او وایي چې د روان میلادي کال پیل نه تر اوسه یوازې د بهرنۍ ځواکونو لخوا 202 تنه ملکی وګړو ته تلفات اوښتي دي. د ایساف ځواکونو د عملیاتي څانګې مسؤل جنرال راجر نوبل د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د 2% ملکی تلفاتو مسؤل بهرنۍ ځواکونه دي، خو د اندازه په تیرو نه میاشتو کې په 350 کم شوې ده. جنرال نوبل سرګنده کړه ایساف ځواکونه هڅه کوي چې په افغانستان کې ملکی تلفات ډیر کم او د دوی لخوا حتی صفر ته راټیټ شي. دوی وایي د تیر میلادي کال په 9 میاشتو کې د ایساف ځواکونو لخوا 426 ملکی وګړو ته تلفات اوښتي وو او د وسلوالو مخالفانو لخوا 2594 تنو ته. په روان میلادي کال کې په همدې موده کې د ایساف ځواکونو لخوا 202 او د وسلوالو مخالفانو لخوا 2409 تنو ملکی کسانو ته تلفات اوښتي دي. د ایساف د عملیاتي څانګې مسؤل وویل چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو لخوا هر ورځ 4 یا 5 پیښې کیږي چې تر ډیره قربانیان ملکی وګړي دي. د په افغانستان کې د 1.5% ملکی تلفاتو مسؤل وسلوال مخالفان وبلل او سرګنده کړه چې دا تلفات تر ډیره د سړک غاړې د هغو ماينونو په چاودنه کې اوړي چې د په خبره وسلوال مخالفان خکوي. جنرال راجر نوبل وویل چې دوی خپل پام د هغو وسلوالو مخالفانو زپلو ته اړولای چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د سړک پر غاړه ماينونه خکوي. دوی وایي په یاد ولرئ چې د ملکی خلکو د وژنې اصلي علت چاودیدونکي مواد دي، او د افغان او نړیوالو ځواکونو د عملیاتو تمرکز هم هغه وسلوال مخالفان دي چې دا چاودیدونکي مواد برابر او یا هم د دې ډول حملو پلان جوړوي. د بهرنۍ ځواکونو لخوا ملکی تلفات په تیرو کلونو کې یو لوی ستونزه و او له دې عمله د دې هیواد خلکو او حکومت جدي غبرګونونه هم ښودلي وو. ایساف ځواکونه وایي چې د دوی لخوا په ملکی تلفاتو کې ځکه کموالی راغلی چې خپلو سرتیرو ته د ملکی خلکو د خوندي کولو په برخه کې د روزنې ورکول زیات کړي او له وسلوالو مخالفانو سره په نښتو کې هم دوی د پخوا په پرتله عامو خلکو ته ډیره پاملرنه کوي. څه موده د مخه د ملګرو ملتونو د سازمان په یو راپور کې د ملکی تلفاتو په اړه وویل شول چې د 2012 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې 3099 تنو ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وښتي. په دې راپور کې په افغانستان کې د ډیرو ملکی تلفاتو مسؤل وسلوال مخالفان بلل شوي وو، خو وسلوال طالبان سره له دې چې د ایساف ځواکونو د دې چارواکي د تازه سرګندونو په اړه لا تر اوسه سند ویلي، خو د ملګرو ملتونو هغه راپور یې رد او هغه یې له واقعیت څخه لرې بللی وو.
د نسیم شفق رپورټ مو اوریدو چې په کېبل شوی وو. ایساب ځواکونه وایي چې په 3 میاشتو کې د بهرنۍ ځواکونو لخوا په ملکی تلفاتو کې په 350 کمواله راغلی دی. اوس هم یو بل رپورټ لرو. په دې وروستیو کې د پاکستان په کراچۍ او لاهور ښارونو کې په 2 کارخانو کې د اور لګېدو له وجې په سلګونو کسان مړو او ژوبل شول. دا چې د خیبر پختونخوا حکومت په کارخانو کې د دغه قسمه بدو پیښو نه د بچ کېدو لپاره د مخکې نه څه ګامونه پورته کړلي دي او کنه اورود انیس اجمل دا رپورٹ.
د پاکستان په کراچۍ او لاهور ښارونو کې په 2 کارخانو کې د شروع پر ورځ د اور لګېدو له امله د 300 زیات کسان مړه او ګڼ شمېر ژوبل شوې دي. که یو خوا د دې اور لګېدو وروسته په پاکستان کې مختلفې پوښتنې راپورته شوې، نو بل خوا د خیبر پختونخوا د محنت د چارو وزیر شیر اعظم خان مشال ریډیو ته ویلي چې د کارخانو د دې پیښې وروسته د خیبر پختونخوا وزیرانو او د لیبر اتحادیې د مشرانو یو غونډه هم شوې چې په راتلونکي کې د داسې قسمه پیښو د مخنیوي لپاره نور ګامونه پورته کړل شي. شیر اعظم خان وزیر وایي
بے وقت نہ بادہ دا زبردست سیدھا واقعہ چوشوا سر ہو دل سے دے مر دے بی فور یسٹرڈے مت میٹنگ وک وذ ال دی لیبر لیڈرز انڈسٹریز مقصد پروگرام چو مقصد انتظامات چو ام نور کاشن کر نور مو انہانس کر.
کلمو چې د شیر اعظم خان وزیر نه دا پښتنه وکړه چې آیا په موجوده وخت کې د خیبر پښتونخوا په کارخانو کې د اور یا د نورو پیښونو د بچ کېدو لپاره څه اقدامات شوي، نو نوموړي وویل
تزام خو حاضر دی مز مقصد پری کان مرز د فکری و د کارخانه دار او د منیجمنت چکم د لیبر ډیپارټمنټ د سره او ود لانګ د لیبر لیډر دا خو مز کوارډینیشن کیو کوارډینیټ کوو د لیبر قوانین خو سورا یونټ دی کا ود د دې بیگ ارتمان یونټ اخو ټول چې دی کنه د اوس ټو کیری اوت د لیبر لا
خو بیا د پاکستان د متحده لیبر فیډریشن صدر ګل رحمان د شیر اعظم خان د خبري ردوي
تاسو د انیس اجمل رپورٹ اوریدل چې په خیبر پختونخوا کې حکومت په کارخانو کې د بدو پیښو د مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کړی دي او وسو وخت شوه د یونی مباجه او ملیح امیرزاده هم سټوډیو ته راغلي دي نو راځي چې هغه د خبرونو لنډیز ورو
د افغانستان په غزنی ولایت کې په یو ټرافیکی حادثه کې د 500 نه زیات کسان مړه شوي دي. په سوات کې د پاکستان په سترګري لوی هڅه د شندولو داوا کوي. د بلوچستان په خوزدار کې نامعلومه وسوالو د یو قبایلي مشر په ګډون څلور تنه وژل دي. د پاکستان قومي اسمبلی دوه قراردادونه منزور کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی مشن یوناما په انټرنیټ د اسلام ضد موادو د خپرېدو غندنه کړي. برېټانیا وايي په افغانستان کې د خپل ځواکونو ځینې سرتېري د ټاکل شوی وخت نه مخکې د راوستلو په اړه غور کوي. په یمن کې د امریکا فلم پر د عمل کې مظاهره شوې دي چې ویل کېږي د اسلام سپکاوی پکې شوی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د سر نړیوال ادارې په یو قرارداد کې د ایران د اټومي پروګرام په لړ کې ملامت کړ. نن به د ملګرو ملتونو او عرب لیگ مشترک استازي د شام د ولسمشر او اپوزیشن سره ملاقات کوي او د چین شپږ کښته د تنازع کار جزیرو ساحلي سیمو ته وردننه نه شوي.
لن خبرونه مو د مشالې دونه وردل چې ملي امیرزاده وړاندې کول پروسی نیمای کې په دینی مایک تاسو لپاره یو شمېر ریپورتونه لرو اقتصادي اونځ خبرونه هم لرو خو ځو اسلام آباد ته چینن د پاکستان زنو ورسپانو کوم مهم خبرونه خبره کړې دي او د دوی په ادارو کې څرغلي د هر سره د ریاض مساخل په ریپورت کې ورو
نن کوم پاکستانی ورسپانو تو ګورونو دی کې اکثر ورسپانو خپل اداري د 13 نه پورس کراچي او لاهور کې په دوه کارخانو کې په لګیدلی اور لیکلی دی د کې آج ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې په مجموعي توګه د دغه اورونو د لاسا خوښه 300 کسان مړ او یو شمیر جوبل شوې دي. اداري لیکي چې دا قسمه پیښو کې د متاثرینو بچکولو لپاره د سازو سامان کمی او متعلقه ادارو ناقص کارکردګي لوجه هم د مړو شمیر زیات شوې ده او د پیښو وروسته حکومت د هر خاندان لپاره 2 لک روپو امداد اعلان وکړ پکم چې د متاثره کورنۍ گزاره کېدل ګران دي. اداري لیکي چې حکومت ته نه صرف د داسې پیښو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي او د متاثرینو کورنو ته د امدادي رقم ورکولو نه علاوه د دوی د روزګار بندوبست هم وکړي چې راتلونکو کې د دې خلکو گزاره وشي. د دې نه علاوه حکومت ته د اور وجلو لپاره چې کم ضروري ساو سامان دي د هغې هم بندوبست وکړي چې ورسره به په راتلونکو کې دا قسمه پیښو کې کم نه کم مالی او ځاني زیان کیږي. د غرنګ جنگ ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې هر څوک د بازي حلقو لخوا دا غوښتنه کیږي چې د کراچۍ کارخانه مالک د دې هر څه ذمہوار دی او باید چې هغه وجل شوی او جوبلو کسانو ته معاوضه ورکړي او د هغه د کارخانه لایسنس د هم منسوخ کړي شي. اداري وایي چې د دې سره سره قانون نافذونکي ادارې هم ذمہواري دي چې د لایسنس ورکولو په وخت د کارخانه سہولیات ولې نه وکړي. خو تر ټولو اهم خبره چې نن سبا د هر تن په خوله ده هغه دا ده چې پیخه کې د کلنګ اخستونکو او ځمکه قبضه کوونکو کسانو لاس دی او څنګه چې د کارخانه مالک هم دغه خبره کوي نو باید چې د دې خبرې هم پوره پوره پلټنې وشي او موارو تا ورسیدی شي. اداري اخره کوي چې قانون نافذونکو ادارو لا د داسې خلکو په ضد کوټلي ګامونه اخستل پکار دي ځکه چې د دوی د لاسا اکثر بې ګنا خلک وجل کیږي او د کراچۍ پیخه کې هم سکم 300 کسان وجل شو. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې پیښور خار کې په ناقانونه توګه میش یو شمیر افغان کډوال نیول شوې دي او دوی په دغه جرم کې جیل ته ولېګل او دا رنګ به ډیر زر دا کسان واپس افغانستان ته ولېګل شي. اداري وایي چې پیښور کې په لکونو غیر قانونه افغانان میش دي او دا خبره اوس د چانه پټه نه ده خو دا خبره د اطمینان او تسلی وړ ده چې د روان کال دسمبر میاشتې پورې به دا ټول افغانان واپس ولېګل شي او دا به ډیر ښه وي چې حکومت دې لړ کې د اوس نه افغان کاروباریانو ته خبرداري ورکړي چې هغوی خپل کار بورونه راټول کړي او نوټس ورته ورکړي شي چې دوی به خامخا دسمبر کې ستنول شي. اداري زیاتوي چې کم افغانان پاکستان کې پاتې کېدل غواړي نو باید چې حکومت په دې تجویز عمل وکړي چې هغه افغانان بدل ته پاتې کیږي چې په خپل کاروبار کې کم یو پاکستانی شریک کړي نو په داسې صورتحال کې د ورته دلته د پاتې کېدو اجازه ورکړي او د دې سره سره دا هم باوري کړي شي چې دوی سره په نوکرانو کې به 50% پاکستانیان وي نو دا شن به یو طرف ته بیروزګاری کې کمی راشي او بل خو به د پاکستان معیشت ته هم دورسی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فارن پالیسی مجله کې لیکوال ډیوډ ایچ یانګ په خپل یو مقاله کې لیکي چې تر دا مهال دا معلومه نه ده چې د تیرو وختونو په پرتله په دې تیر سپرلي کې ولې افغانانو د طالبانو پر ضد مزاحمت زیات کړی دی. کېدې شي ځکه چې طالبان د دې نه خبر دي چې امریکایي او ناټو ځواکونه د دغه هیواد نه د وتو بهیر ته رو رو نږدې کیږي، نو ځکه د معمول برخلاف خپلې بې ځایه غوښتنې نورې زیاتې کړې، او یا ځکه چې په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د کمیدو له وجې افغانانو سره د خپل امنیت فکر زیات شوی دی. لیکوال ډیوډ یانګ لیکي چې دا دواړه تشریحات ډېر ساده دي، ځکه چې په افغانستان کې د ولسی پاسونونو بهیر هم دې طرف ته اشاره کوي. سکه هم دغه پاسونونه دا مهال په وړه پیمانه دي او چرته چې دا پاسونونه کیږي عملونه یې مقامی او لوبغاړي هم ځای دي، خو بیا هم د طالبانو په اړه د افغانانو په پخوانی سوچ کې بدلون طرف ته اشاره کوي. لیکوال زیاتوي چې سکه هم طالبان مضبوط دي، خو افغان او امریکایي چارواکي غواړي چې د طالبانو پیاوړتیا په دغو وړو وړو پاسونونو ووهي، خو د امریکایي او افغان چارواکو لپاره دا هم ممکنه نه ده چې د دغو ټولو ولسی پاسونونو تر اوږدې مودې پورې ملاتړ وکړي، ځکه چې دوی سره هم دومره وسایل نشته. کابل لګیا دی په بیلابیلو طریقو غور کوي، خو چارواکي دې سوچ هم اغېستي چې په راتلونکو کې تر څومره مودې پورې دغه پاسونونه په پام کې ساتلی شي. لکه د مثال په توګه دوی خپل قیمتي وسایل د یو داسې پاسون په شاو دروي چې د حکومت وفادار او په ولس کې جرړې نه لري، او که د یو داسې پاسون چې په مستقبل کې د طالبانو پر ضد په ډیر قوت سره جنگ وکړي. بلخوا برطانوي ورځپاڼه ګارډین په خپل یو مقاله کې لیکي چې د تیر چهارشنبې په ورځ د پاکستان په دوه لویو ښارونو کې په کارخانو کې د اور لګېدو له امله د 300 نه زیات کسان وژل شول، چې الزام یې د دغو کارخانو په ناکاره ودانو، بندو کړکو او د قانوني بنیادي ژغورندو یا سهولیاتو په نشتوالي لګول کیږي. ورځپاڼه د ژغورونکو ادارو د کارکوونکو له خولې لیکي چې د دغه کارخانو ودانې داسې جوړې وي لکه د مرګ دامونه، او هغه کسان چې په دغو ودانو کې دننه وو د اور لګېدو نه پس ورته د تیښتې لار ملاو نه شوه، او دغه ټول په دغو ودانو کې دننه د لوګي او زهرجنو ګیسونو له امله مړه شول. ورځپاڼه زیاتوي چې د دغو دواړو غمیزو له وجې به اوس په دغه هیواد کې ټوله توجه د جامو او رختونو جوړولو په هغو کارخانو مرکوزه شي چې مزدوري پکې کمه او کارخانه دارو ته د برآمداتو له وجې ښه ډېره ګټه ترلاسه کیږي.
دا زمونږ همکار مجید بابر چې تاسو ته د نړیوالو ورځپاڼو مقالې وړاندې کولې. اوس یو بل رپورټ لرو. اے پی خبری اجانس لیکي امریکایي چارواکي شک کوي چې په لیبیا کې د دوی په کونسلیټ برید کوونکي یا خو د القاعده سره تعلق لرونکي یا د دې ډلې نه متاثر دي، او دغه مظاهره یې د خپلو ګټو لپاره کارولې ده. د دې رپورټ مهمې برخې درته زمونږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د فرانس خبری ایجنسی AFP خپل یو رپورټ کې وایي امریکایي چارواکي شک کوي چې لیبیا کې د دوی په کونسلیټ برید د قهرجنو مظاهرینو لخوا یو عمل نه، بلکې لمخه د تیاری شوی یوې منسوبې لاندې ترسره شوی ګام ښکاری. دا راز عرب پاسون کې د وسلوالو د کردار په اړه یو وار بیا اندېښنې رامنځته شوې دي. AFP د یو ناسرګند امریکایي چارواکي په حواله وایي چې برید کوونکو دغه مظاهره استعمال کړه، او پکې یې وړې وسلې او ګرنېډ ویشتونکي راکټ نه په کار اخیستو سره د بنغازی په کونسلیټ کې موجود سکیورټي اهلکار هم د برید لاندې راوستل، چې د سو ګنټو د مقابلې باوجود هم حالات د سکیورټي اهلکارو د قابونه بهر وو. په دې برید کې د لیبیا لپاره د امریکا سفیر کریس سټیونز او د کونسلیټ درې نور اهلکار وژل شوی دي. رپورت لیکي دغه چارواکي دا هم ویلي چې کېدای شي دغه وسلوال د القاعده سره تعلق لري یا د دې ډلې د اثر لاندې راغلي وي، خو زیاتوي چې د لړکې کره تحقیقات پکار دي او دا ټول خبرې د وخت نه وړاندې او د شک په بنیاد دي. AFP لیکي په امریکایي کانګرس کې د استخباراتو د کمیټې مشر مایک راجرز CNN ټلویزیون سره د خبرو پر مهال ویلي که څه هم د لړکې ټول تفصيلات لا تر دې د واضح نه دي، خو د دې پیښه ټول نخې نخانی داسې سرګندوي چې دا برید القاعده تر سره کړی وي. بلخوا د دې برید او پکې د امریکایي سفیر د وجل کېدو د خبر ورسته داسې ګونګوسې خورې شوې چې القاعده په بنغازی ښار کې د امریکا په کونسلیټ برید کړي. امریکا په سمدستي ډول لیبیا ته د خپل سفارتخانې د حفاظت لپاره د مېرین ځواکونو یو 50 ډله ولېګله، او په لیبیا کې د خپل سفارت نه زیاتره کسان هم په بیړني توګه بهر کړل. په دې اړه AFP د یو مشر امریکایي چارواکي د خپلې لیکي چې د لیبیا ترڅنګ سیمه ته د وار لمخه حفاظتی ګامونو په توګه دوه جنگي بهري بیړۍ هم لیږلې دي. بل خو د امریکا صدر باراک اوباما په ټوله نړۍ کې د امریکایي سفارتخانو حفاظتي ګامونه د لا نور زیاتولو امر کړی او ویلي دي چې د بنغازي د پیښې په لړ کې به د لیبیایي حکومت سره همکاري کوي او دغه برید کوونکي چې امریکایي وګړي یې وجلي به عدالت ته مخامخ کوي. اے ایف پی لکی چې وجل شوی سفیر کریس سٹیونز په لیبیا کې د کرنل قذافی خلاف د راپاسېدلی خلکو سره ډېر مرسته کړې و. د نوموړي عمر 25 کاله وو چې د نهه په ورځ د غبرید کې د وسلوالو لخوا وجل شو.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
لکه شیبه کې درته اقتصادي نړۍ پروګرام هم وړاندې کوو. خو یو ریپورت لرو. یوه نوې څېړنه وایي پر ایران ممکنه امریکایي برید به ښایي د ایران رژیم سیاسي کنټرول ولړزوي او د ځوابي برید صلاحیت به یې زیانمن کړي. خو دغه هیواد کېدلی شي نیغ په نیغه یا د نورو د لارې ځوابي برید وکړي. څېړنه په داسې حال کې مخته راغلې چې د امریکا او اسرائیل پر ایران د برید په اړه لا یو بل سره اختلاف دی. د ایسوسیټډ پریس خبري ایجنس رپورت عبدالحی کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
دغه رپورت د دیش شورځخه زیاتو پخوانیو سفارتکارانو، ریټایرډ ایډمیرل او جنرالانو جوړ کړی او منلې دی چې نن بخبري شي. البته امریکایي خبري ایجنس رپورت ترلاسه کړی دی. د رپورت مقصد د امریکا پر ایران د ممکنه برید د ګټو او تاوانونو جاج اخیستل دي. د ایجنس په وینا رپورت وایي د امریکا ممکنه برید د ایران تر ټولو مهم جوهري تاسیسات تباه کولای او امنیتي ځواکونو ته زیان رسولای شي. خو د جوهري پروګرام له ترلاسه کولو ایران نسي درولای. د رپورت له مخې برید یوازې دومره کولای شي چې ایران پر جوهري پروګرام کار ودروي. د دې وجه ریټایرډ لیفټننت جنرال فرانکی کرنی چې رپورت یې منلې دی دا شایي چې تاسو کله هم فکری قوت نسي وجلای. رپورت زیاتوي امریکایي برید دیوازې تر څلورو کلونو پورې د ایران د جوهري پروګرام د جوړولو صلاحیت درولای سي. د دې ترڅنګ برید د ایران سیاسي کنټرول لمنځه وړلای سي، اقتصادي کمزوري کولای او په هیواد کې دننه تاوتریخوالی رامنځته کولای سي. خو رپورت وایي باور نه لري چې له دې سره به یا خو حکومت بدل سي یا بيخي ړنګ یا تسلیم سي. بلکې رپورت وایي داسې یو برید به ایران ایټم بم جوړولو ته نور هم وهڅوي. څېړنه وایي جوهري پروګرام ته د سم تاوان رسول لپاره یو داسي فوجي کاروای ضروري ده چې پر ایران مزکنی قبضه وسی. دا چرډنه په داسې حال کې مخه تراغلي چې د امریکا او اسرائیل ترمنځ د بریټ پاړه اختلافات موجود دي. اسرائیل ویر لري چې ایران په چټکی سره ایټمی صلاحیت ترلاسه کوي. امریکا له بریټ کولو انکار نه دی کړی. خو اسرائیل غواړي چې د مسلې د حل لپاره دي سفارتي حل زلو ته زیات وخت ورکړي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې بینده شد گردی مکمل ختم
افغانان سو باری بے شک چکا
دیر سخت را باری تیرا یا هر چه تجیسی
سخت مکالنا مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرس دی د وایشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شي.
تاسید مشال ډیو خبرونه وری. اوس هم یو ریپورت لرو. په پاکستان کې د مزدورانو پارټۍ یا پاکستان لیبر پارټۍ ویلي دي چې په دغه هیواد کې مزدورانو ته خپل حقونه نه ملاويږي او چې کوم قانون دی په هغه باندې هم کارخانهدار عمل نه کوي. او دغه رنګ دوی وایي چې یوازې په کراچۍ کې خوښه 80% کارخانې هغه داسې دي چې هغه دغه قانون د لاندې سره درچوي هم ندی. پړې نور تفصیل د کراچۍ نه د مشالډیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
د مزدورانو د خیر خیګړې د پاره کارکونکو ډلې پاکستان لیبر پارټۍ مشر ناصر منصور مشال رډیو ته ویلي دي چې ټول پاکستان او په تیر بیا د کراچۍ په کارخانو کې مزدور ته خپل بنیادی حقونه نه دي ترلاسه. دی وایي په پاکستان کې اوس هم د 1940 د کارخانو قانون لاګو دی. په دغه قانون ډېرې کارخانه دار عمل نه کوي. 80% کارخانې داسې دي چې هغه د دغه قانون د لاندې بيخي نه دي رېجستره. په کراچۍ کې زیاتره لوی لوی کارخانې په کچا بادیو کې او یا هم د استوګنې په نورو سیمو کې جوړې شوې دي او په ناقانونه توګه خپل کار ترسره کوي. په پاکستان کې 2 یا 3% کارخانې داسې دي چې لږ ډېر سهولتونه پکې مزدورانو ته ترلاسه دي. پاتې 90% کارخانو باره کې به زه دا ووایم چې دا د کارخانو په شکل کې د کیمیکلو بمونه دي. د کارخانو معاینه کول او د مزدورانو د ساتنې په اړه کارونه د مهنت د وزارت ذمهواري وي. خو د سند صوبې مستفی شوی د مهنت صوبایي وزیر امیر نواب وایي د کارخانو د معاینې په لړ کې یاد وزارت ته سیاسي او انتظامی خنډونه مخې ته دي. د مشرف صاحب د حکومت را په دې خوا د مهنت وزارت هر وخت د کارخانو معاینه نشي کولی. اوس وزارت په کال کې 1 ځل معاینه کولی شي. څرګنده خبره ده چې کله د وزارت معاینه کوونکي د کارخانې معاینه کوي هلته هر څه سم وي، خو د معاینې وروستو بیا کارخانه دار خپله خوښه چلوي. خو مزدور رهنما نصر منصور وایي د کراچۍ په کارخانو کې هره ورځ 2-3 مزدوران مري او هیڅوک یې تپوس پوښتنه نه کوي. نوموړی زیاتوي د زیاتره کارخانه دارو د سیاسي ګوندونو او یا هم د بیوروکراټانو سره نږدې اړیکې وي، نو ځکه هغوی ته هیڅوک څه نشي ویلی. د هغه په خبره د سیول ډیفنس، د مزدورانو، د ودانیو، د اور وجنې، د بلدیاتو او نورې محکمې خپل کار نه ترسره کوي او د رشوت اخیستو په بدل کې هغوی کارخانه دارو د پاره کار اسانوي. خو بلې خواته په پاکستان کې د کارخانه دارو د تنظیم چارواکي دغه تورونه ردوي. د سایټ اسوسیشن اپ انډستریز مشر عرفان موټن په دې حق لوای
اسپیشلی جو ایکسپورٹ اورینٹڈ جتنی بھی کمپنی ہے وہ ہم چاہتے بھی اگر ہم چاہیں کہ کیئر نہ کریں تو ہم ایسا نہیں کر سکتے. ہمیں کچھ کمپلائنس کی
کارخانے چ باہر تری مالونه لیگل کیږي کہ هغه دا وغوړی چې پخپلو کارخانو کې ټول انتظامات پوره نکړي نو بیا هم هغه داسي نشي کولای، ځکه چې د بهر ملکونو کمپنۍ وخت په وخت د کارخانې څخه د کاروالي سندونه غواړي، نو ځکه کارخانه دار مجبور وي هغه پوره کړي. کله بلدیا ټاون متاثره کارخانې ته وګورو نو هلته هم د خطرې په وخت د بهر تلو لارې وي، خو هغه ته تاله لګول شوی وي. اوس دا چې دغه تاله کله چا اول لګولې وي او دا د چا ذمواري جوړیږي دا بېله موضوع ده. د هغه په خبره یو کارخانه دار دا هیڅ کله نه غواړي چې د هغه کارخانه دې وسوځي او په هغه دې د وجنې کیس هم جوړ شي. په کراچۍ کې د مزدورانو لپاره ځانګړې محکمه یا لیبر کورټ هم کار کوي چې هر ورځ پکې د مزدورانو د حقونو په اړه د کیسونو اوریدنه کیږي. خو مزدور رهنما نصر منصور وایي زیاتره کارخانو کې داسې مزدوران شتون لري چې د کلونو راهیسې مزدوران دي خو بیا هم د رسمي مزدور په حیث نه دي پیژندل شوي. په پاکستان کې په کارخانو کې د مزدورانو 50% مزدوران د کراچۍ په کارخانو کې کار کوي. زمنګ د اندازې تر مخه دلته 93% مزدوران داسې دي چې هغوی رسمي مزدوران هم نه دي حساب. کسباله د مزدور د مالک سره څه لاندې باندې راشي نو هغه مزدور د مالک په ضد محکمې ته هم نشي تللی، ځکه چې هغه هلته خپل ځان د کارخانې مزدور نشي ثابتولی. د لیبر کورټ سینیئر وکیل منان باچا وایي د پاکستان د نورو محکمو په شان په دغه عدالتونو کې هم کیسونه حلول ډیره موده غواړي او همدا وجه ده چې مزدوران د کارخانه دارو څخه د خپلو حقونو اخیستو دپاره محکمې تللو ته په اسانه زړه نه ښه کوي. د منان باچا په خبره د 13 ترمیم نروستو د مزدورانو د حقونو په اړه د قانون جوړولو واک صوبو ته ورکړل شوی دی، خو بیا هم په دې لړ کې د مرکز او صوبو ترمنځ ستونزې شتون لري او د دې خبرې زیات اغیز د مزدورانو په ژوند شوی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ. سروي
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
پختنی فہمت سرے ندی سدی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږئ
د مشال ریډیو په نوې ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه
اوس هم ورسېدل دي د اقتصادي نړۍ د اقتصادي نړۍ نانې خبرونه لاتری هغه سره تړلې ده. تیره اونې مو واوریدل چې د وسلوالو په وخت کې او بیا د سیلاونو لقبلا د سواد ځنګلونو ته څنګه تاوان ورسید. دا ځل به واوري چې د ځنګلونو د وهلو اثرات به په چاپیریال باندې څه وي او همداراز د ځنګلونو د بیا رغونې لپاره څه کېدی شي. د اقتصادي نړۍ خبرونه هر اونۍ درته پامیر ساحل جوړوي.
اقتصادی نړۍ
ستړي مشهد خیبر پختونخوا د سواد ځنګلونو د وهلو مخنیوي څنګه کېدای شي. په دې ترڅ کې د حکومت ذمہواری څه ده؟ د ځنګلونو وهلو پر ماحول څه اثر کړی دی؟ کارپوهان څه فکر لري چې د سواد ځنګلونه باید څنګه ورغول شي؟ د دې ټولو پختونو جواب د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې سیړو. لمشال رادیو سره اوسئ. په تیر خبرونه کې مو اوریدل چې د سواد ځنګلونو ته د طالبانو د واکمنۍ پوځي عملیاتو او بیا سیلاونو په وخت کې ډیر تاوان ورسید. په هغې خبرونه کې کارپوهانو مشال راډیو ته ویلي ول چې په سواد کې مافیا فعاله ده او ډیر ځنګلونه په ناقانونه توګه وهل کیږي او قیمتي لرګي ترې وړل کیږي.
طالبانو په وخت کې کم از کم زمونږ 20% ځنګلات چې هغه تباه شوي دي. په دغه دور کې چې کم سمګلر مافیا چې ونه هغه ډیر زیاته اکټیو وه، هغه د دغه دهشتګرد سره ملاو، بلکې داسې هم رپورټ شو چې د دې ځنګلاتو د سمګلنګ دا پیسه چې ده هغه هم په دې وارانټر کې استعمالېږي. دغه په طریقه باندې باندې مختلف قبلونه راځي، چېره دغه مشکوک ګاډي راځي چې هغې ته نه د فارسټ ډپارټمنټ خلک کولی شي، نه ورته قومي چې کوم فورم روغ شوي دي، جرګې دي، چې پوسټونه دي، نه ورته هغه کولی شي. او په سوونو زرګاو پوټه لرګی چې دی هغه روزانه په بنیاد باندې د سواد روان دی، فرنیچر روغیږي.
په سواد کې د کرنیز اقتصاد کارپو فضل مولا وایي نه یوازې دا چې ځنګلونه په ناقانونه توګه وهل کیږي، بلکې په کورونو کې د سونګ لرګي په توګه هم خلک د ځنګلونو ونې وهي.
زیات ځنګلات د کورونو د لرګو یا د فیول لپاره استعمالیږي، په هغه ډېر زیاته کټایي کیږي او هغه کنټرول کېدای نشي. که موږ غواړو یا حکومت غواړي یا کنټرول ځکه نه کیږي چې دلته کې خلک به خپل لرګي خپل لکه اخلی پخلی دا به څنګه کوي.
د ځنګلونو بې درېغه وهلو په چاپیریال هم اغیز کړی دی. د چارو څېړونکی محمد روشن وایي د ماحولیاتي بدلونونو لومړی ښکار د دوی نسل دی. د ده په خبره د ځنګلونو وهلو له کبله د 2010 زیږیز کال سیلاونو لوی تاوان وکړ.
زمونږ د وړوکوالي زمونږ د مشرانو کوم خبرې چې دي، ځنګلې خو یو وخت کې لاندې پورې وې، اوس خو هغه ځنګلې په هغه ځایونو کې د سره نشته. په ماحول باندې اثر خو ډېر واضح دی. اوس هم په سواد کې اوس ګرمي زیاته شوې ده، مونږ ته کلایمیټ چینج مونږ محسوسو، بلکې مونږ ته کلایمیټ چینج یا د موسمیاتي تبدیلې اولنی ښکار هم مونږ جوړ شوي یو. دا تیر فلډ چې هر څه وجوهات دي، خو په دې کې د ټول نه عام فیکټر دغه د ځنګلاتو کمېدلو.
د ملکنډ یو بل شنونکی حاضر ګل وایي تر ټولو خطرناک کار دا دی چې د ځنګلونو وهلو په کار کې ټیکداران او د ځنګلونو یوه اداره ټول سره ککړ دي.
په دې کې د ټول نه خطرناک عمل چې دی هغه دا دی چې دا ځنګلې د ټیکدارانو ته ورکړې شوې دي. ټیکدار ولګي دغه ایجنسی سره هم ځان جوړ کړي او د محکمې سره هم ځان جوړ کړي او یو بل اداره د فارسټ ډیولپمنټ کارپوریشن دا هغوی سره هم ځان جوړ کړي. نو دوی که لرګی چېرته دا دوی چې اصل کې کټنګ کوي، لیګل کټنګ کوي، مارکینګ کوي او هغې نه بعد کټنګ کوي، نو کټنګ کې دوی دا ویلي چې یاره دا ځنګل چې دی مونږ په هغه ونه کټ کوو چې کم زړه شوي کم پخه ونه وي. نو بیا اصل کې دا نه وي، اصل کې دا داسې چلو شي چې د ټیکدار هم جیب ډکول شروع شي او د محکمې ته خلکو هم او د نورو هم او کم ځای چې دوی ته نږدې وي په هغې باندې خرڅه کمه راځي، نو په هغه ځای کې ځنګل واله کیږي او هغه
محمد روشن وایي د ځنګلونو د ساتلو لپاره د ادارو او ولس ترمنځ رابطه نشته. دی هم د حاضرګل په څیر د ځنګلاتو محکمه تورنوي چې د ده په خبره په پیسو پیدا کولو کې ډېره تکړه ده.
اصل کې دا هر څه چې دي دا پرزرو کیږي، حالات چې د خلکو او د حکومتي اهلکارو د ځنګلاتو د محکمې په منځ کې یو ښه رابطه وي، دوی دواړه په دې عمل پوه وي چې دا زموږ وسیله ده دا بچ کول دي او دا روان نسل لپاره هم بچ کول دي. دغه رابطه چې ده هغه دوی په څه وخت کې جی ایف ایم سی دوی ورته وایي جوائنټ فارسټ
مینجمنٹ کمیٹیز هغه دوی په نوم باندې جوړ کی خو بیا داسې دغه چې ایف ایم سی سی دي تام برائب کیږي دوی ته پیسې ورکړې کیږي دوی هغه رول نه ادا کوي په دې حکومت کې دننه کم اهلکار کیږي هغوی هم دغه قصې زموږ په ملک کې بعضې ادارې داسې دي چې هغه په دې پیسو میسو کې ډېر زیات تکړه دي او هغوی کې یو چې دی هغه فارس مکمل
نو تر طالبانو او سیلاونو وروسته د ځنګلونو د بیا رغاونې لپاره کار شوی او کنه حاضر ګل وایي اصلا د ځنګلونو مسأله د حکومت په ترجیحاتو کې نه ده شامله نه ده په خبره حکومت پر وړو او لنډمهاله پروژو ډېرې پیسې لګوي خو ځنګلونو ته هیڅ پاملرنه نه کوي
دوباره بد کړې لپاره چې د حکومت پاکستان او د دې جوړ کړې چې کومې ادارې دي پارسا پی ډی ایم او چې کوم بین الاقوامي ادارې راغلي دي د هغې په تمام تر منصوبهبندۍ کې د ځنګلاتو د ودې لپاره هیڅ قسمه ځای نشته څومره هم چې پیسې راځي هغه په ارضي سیمونو باندې لګي واړه واړه سیمونه پکې کېږي داسې غټ پروژکټ کېږي هغه په نظر نه راځي او د دوباره ونو لګولو باندې هیچا نظر نشته
خو د کرنیز اقتصاد کارپو فضل مولا بیا وایي چې د ځنګلونو بیا رغاونې لپاره حکومت یو ډېر ښه میکانیزم جوړ کړی وو
د بیا د ګنز د پلانټیشن د پاره یو ډېر ښه میکانیزم جوړ شو په دې کې زمونږ د شاعت روفي کلب د فارس منسټر سره مو میټینګ کړو او بلکې ایون د زمین لکه پلان چې دی هغه سیول سوسایټي خلکو ته ملاوي شو دا پلانټیشن شو هغه هغه کې ایون د ایجوکیشن ډیپارټمنټ د سکولونو ماشومان انوالو داسې د نور تقریبا کې انوالو زمیدارو لا بوټي ورکړی شو
فضل مولا وای خو پر دې خ میکانیزم سربیره هم د ځنګلونو بیا بدولو کار نه دی تر سره شوی دی وای نوې نیالګي خو نالول کیږي خو تر غیر وروسته به هیڅ کس پښتنه نه کوي او نیالګي وچ شي
پلانټیشن شي بوټي نال شي خو دا بیا هغه دا غنه پس کم چې پوسټ کیر ورته وي نه پوسټ پلانټیشن کیر یا د کر کروندې د نالولو نه پس کم دغه چی کیر پکاري اغا کیر دې ته نه ملایي په دې وجه چې نو ډېر پلان شې بلکې زیاتره پلان شې خراب شي په دې سلسله کې زمونږ د کارز ډیپارټمنټ د کارز منیسټر سره چې کوم څه شنو نو په دې باندې زور اچول شي چې کم پلانټیشن چې تاسو کوئی بیسیک ډیر پلانټس بل ته خپل کوته ملو شي دي خدای دې د چون کې بیا ورسته تنظیم نه په کار کې فارس ډیپارټمنټ دا غیر لپاره یو تنظیم وکړي
لو فضل مولا هم پښتنه وکړه چې له هغه خلکو ځنګلونه څنګه شغورل کېده شي چې ونی وهی او بیا لړګي په خپل کور کې سوځوي دا وایي کو حکومت کورونه ته د انرژي بدیل نظام برابر کړي او پر خلکو د ځمواري واچوي چې د ځنګلونو ساتنه دې هم وکړي نو بیا د ستونزه هواري دی شي
زمونږ فارس ډیپارټمنټ ته هم دا یو پروپوزل پېښ کړو چې کله خلکو له موږ الټرنیټ انرژي سیستم ورکو چې هغه لکه هغه د فارس د کټاون لاسو اخلي کلار شي او الټرنیټ انرژي سیستم دا چې موږ فارس کا خلکو له ګیس سلندر فارس ډیپارټمنټ ورکو چې بیا دا تاسو د ګیس سلندر والے تاسو په دې باندې خپل اخلي تخلي کوي خپل ضرورت زندگی لپاره دا استعمالوي او په دې بدل کې هغه د دې فارسټ د پلانټیشن کم چې نه کیږي یا کم چې زار ځنګلات دي دا به به حفاظت کوي
فضل مولا وايي دا پلان په ډیره اسانه طریقه عملی کېدای شي نده په خبره د 50 کالونو د ځنګلونو وهلو په پیسو د سوات ټوله سیمه لپاره د متبادل انرژي بشپړ نظام برابر دی شي
دا یو ډیر پریکټیکبل خبره ده او ډیر اسانه خبره ده یو په دې کې تاسو ځین ته یو خبره راولم زمونږ چې په کالام کې څومره کټایي کیږي په کال کې نو هغه کوم من دا یو کلکولیشن کوم په 15 کال کې چې کوم کټایي کیږي په هغه ته شو باندې باندې خلکو له الټرنیټ انرژي سیستم په پرمننت بیسز ورکول شي لکه دا هغه 15 کال کوم نقصان چې د فارس چې دا قومي دولت دی دا د قوم دولت دی
نو سواد د ځنګلونو وهلو د مافیا شتون د ځنګلونو بیا نه آبادولو د ټیکدارانو او ځنګلونو ادارې لخوا توجه نه ورکول او رشوت اخیستل او همدارس د نویو نال شوی بوټو ساتنه نه کول پاړه مې په مسلسله توګه تر دوه ونیو د خیبر پختونخوا د جنگلاتو وزیر واجد علی خان سره اړیکه نیولو هڅه وکړه، خو په دې ونه توانیدو چې د هغه دریځ معلوم کړو. په وزارت کې افسرانو مشال راډیو ته وویل چې پر دې مسلې دوی خبرې نشي کولای او دا چې د جنگلاتو وزیر له هیواده بهر دی. له همدې سره د مشال راډیو اقتصادي نړۍ نننۍ خبرونه پای ته رسی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو په مخه مخه.
اقتصادي نړۍ دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسه انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مهیروي.